سلامونه، احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتورونو مرکزی کمیټې پرون د دوو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو د پرانیستو په اړه خوند وکړه. تاکل شوې ده چې د دوړو خواو کمیټې خپل وړاندیزونه له خپل حکومتونو سره شریک کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته د دوړو هیوادو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل په هدف په ځانګړي توګه د لارو د پرانیستو لپاره د مذاکراتو وړاندیز کړی و. دا وړاندیز د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري له هر کلی سره مخامخ شو او د همدې هدف لپاره څو آنلاین غونډې هم وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمن لاري د 2015 کال په اکتوبر کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي حمله او د دغه حمله په وړاندې د طالبانو له ځوابي بریدونو وروسته د پاکستان له لوري بندي شوې. وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې تر هغه بل پاکستان سره لارې خلاصې نکړي چې د لارو د نه بندولو پاړې کلک ضمانت نه وي ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بن حامد البوسیدی سره د افغانستان و عمان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خبر پانه کې ویلي چې شاغلی متقی عمان ته خپل روسي سفر غټور بللای او دوړو لوريو پورسيو نيو کې د دوه هیوادونو ترمنس د بیلابیلو همکاریو د پراخولو لپاره د پلاو سفرونه مهم ارزولې دي. د خبر پانې لمخې په دې ټلیفوني خبرو کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر بلنه هم تر لاسه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تیر کال د هوت په میاشت کې په یو رسمي سفر عمان ته تللی وو او هلته له البوسیدی او دغه هیواد له یو شمېر نورو جګپړو چارواکو سره لیدنې کړې وې. د طالبان حکومت د 1403 کال په سنبلی کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت کنټرول ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وایي د ناامنۍ د تلپاتې حل لپاره باید د خیبر پښتونخوا د امن جرګې سپارښتنې عملي شي او داسې ونه شي چې یوازې په یو اړخیزو پریکړو او یا مطبوعاتي کنفرانسونو تکیه وشي. تر دې وړاندې د پاکستاني پوځ د امریکو ادارې مشر په یو خبري کنفرانس کې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه د تحریک انصاف ګوند پر دریس نیوکه کړې وه او ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دې ایالت کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کوي. سهیل افریدی پرون د جنرال شریف چودری د دغو څرګندونو په ځواب کې وویل چې امنیت خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان ګډه موضوع ده او د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه تګلاره پکار ده چې پکې سیاسي ګوندونه پښتانه مشان او نور اخیزمن شخصیتونه شامل وي. نوموړي زیاته کړه چې پریکړه باید د شخصي ګټو پر بنسټ او یا هم د تړلو دروازو شاته ونشي بلکې د ټولو اړخونو او د هغوی د استادو په ګډون د ګډو او ټول شموله تګلارو لاله وشي. د خیبر پښتونخوا ایالت ډیری برخي نام ندی. په ایران کې پرون د اعتراضونو په یو لسم ورځ د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارد یعنی 1,740,000 تومانو ته ثبت شو. په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې له هم دوام لري. پرون د هر یورو ارزښت 1,300,000 او د هر بریتانیې پاوند ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د رواني جدي په ومه پیل شوی تر اوسه لسکونه کسان وشل شوی یا ټپیان شوی دي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هیلې می ومني درنوسته کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. درنوسته کوونکو نن ورځ به هم تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوسته شرغلاستم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخلنی شي ور سره مل اوسئ ملتیا سره وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ استاد موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونه دي یو لسم لوست 15 او شپږ وشتمه پاڼه ده. نن ورځ به هم پر همدې موضوع باندې غږیږو او د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند مهم او د ګټور معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. موږ تاسو په تیر لوست کې د سکندر په حق لوې لیو دا چې سکندر یا مقدونی سکندر د هخامنشان امپراتوري د منځ وړي او د بیا د افغانستان په 310 کال کې پر افغانستان باندې حمله کوي. سکندر د افغانستان د نیور د پاره ځینې سیمو ته ځي او وروسته د افغانستان شمالي سیمې نیسي. همدارنګه پر افغانستان د افغانستان زیاتره برخه د ترخپلي واکمنۍ لاندې راولي او د یونانیانو په نامه یو بل امپراتوري رامنځته کوي. یعنی د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي چې کله سکندر بیا یونان ته ځي ځینې سفرونه کوي. هغه چې کله بیا بیرته یونان ته ستنیږي د بیرته تلو پر مهال د سند سیند لارې هغه د مقدونیې په لور باندې ځي چې بیا د لارې په اوږدو کې هغه د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او د میلاد څخه 303 کاله مخکې هغه مړ کیږي چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه د یونان امپراتوري یا دغه لوی یوناني امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ یا د یوناني د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي. چې کله دغه یوناني امپراتوري د دغه یوناني قومندانانو ترمنځ ویشل کیږي نو په دې وخت کې د سلواکیانو د سکندر دغه د سکندر امپراتوري یو برخه هم د په اختیار کې راځي. یا یوناني سلواکیانو د سکندر د امپراتوري یو برخه نیسي یا یو برخه د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. هغه هم لومړی شاب او په هغه پورې تړلې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او هغه سیمې اداره کوي. سلواکیانو یو تن چې یوناني افسر د لومړي دیوتس په نامه د وختر د بختر والی په توګه هغه ګماري. یعنی سلواکیانو یو تن چې هغه یوناني افسر دی د لومړي دیوتس په نامه لومړي دیوتس نمیږي هغه کس چې بیا هغه د بختر د والی په توګه انتخابیږي او د بختر والی کیږي. هغه چې کله بختر ته ځي کله چې بختر ته ورسید نو په دې وخت کې هغه بختر او سغدیانه هیوادونه یا دغه شهرونه خپلواک اعلانوي او هغه ته خپلواک واکمني ورکوي. چې کله دی بختر ته ورسیږي نو سندلاسه بختر او سغدیانه خپلواکي اعلانوي. د دیوتیس د واکمني چې و هغه د زیږدي څخه 215 تر 210 کلونو پورې د زیږدي څخه مخکې دغه کلونو پورې د واکمنۍ رسیږي. په دغه دوره کې د 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدي کلونو د واکمنۍ کوي دغه کلونو ترمنځ او تر هغه وروسته بیا دویم دیوتیس د بختر کنټرول او اداره په لاس کې نیسي. یعنی د لومړي دیوتیس څخه وروسته دویم دیوتیس واک ته رسیږي پر بختر باندې چې بیا د بختر کنټرول د بختر اداره او د بختر کمنی د دلاس سورزی او د بختر کنټرول پلاس کې نیسي. نو موږ بیا د خپل دولت خپلواکي اعلانوي. یعنی دوی بیا ولاړی شي خپل دولت په بختر کې خپلواکي اعلانوي خپل حکومت خپلواکوي او د اشکانیانو سره د دوستی اړیکې ټینګوي. یعنی د اشکانیانو سره بیا د دوستی شروع کوي ځکه دغه دواړه نیوی دولتونه د شام یا د سوریه د سلواکیانو پر خلاف. یوتودیوم د یونان بختری یو بل ډیر زور واکي ډیر ځواکمن ټول واکي وو چې د خپل واکمنۍ په دوره کې دی د شامی سلواکیانو يرغل پر شا کوي او بیا د سولې د لارې هغه کم يرغل چې وو هغه اول خو دی دغه يرغل یا د حمله پر شا باندې تنبوي چې بیا د سولې د خبرو د لارې بیا هغه پر شا کوي چې بیا دوی د سلواکیان يرغل ونه کې شامی سلواکیان. البته نموړي بیا د چیرېزي د هندوکش سویلي برخې د هندوکش سویلي برخې بلا کومې جګړې څخه د هند دولت د هغه د کنټرول څخه ژغوري بیا په لویدیځ برخه کې د توستر سیمه پورې د مخته ځینې دغه سیمه تر خپل واک لاندې راولي او پر هغه باندې واکمني شروع کوي. په شمال کې د کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی افغانستان سره یو ځای کوي. یعنی د په شمال کې کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی زموږ استاسي د پخوانی افغانستان سره یو ځای کوي او په همدغه دوره کې بختر د زړو شهرونو یا د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. یعنی بختر چې کله دی دغه سیمه د افغانستان سره یو ځای کړي نو په همدغه دوره کې بختر د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي او دغه نوم د بختر کیږي. د یونان بختری خپل ټول واکي چې وو یا بل واکمن چې وو هغه جیومتروس وو. نو موږ بیا چې شي کوي تر سند او پنجاب پورې مختزه. یعنی د سند څخه د سند او تر پنجاب پورې هغه سیمه د تر خپل ولکې تر خپل واکمنۍ لاندې راولي او شمالي هندستان تر ګنگا پورې نیسي. یعنی د ګنگا تر سند پورې د شمالي هندستان هم نیسي. د یونان بختری پولی چې وی هغه د ایران د دشتو یعنی د اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه شروع کیږي، بیا د ګنگا تر سیمو او بیا د هغه ځای تر سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیری پورې رسیدلی. ویني دغه سیمې مکمل د یونان بختری پولی په دی کې ویني د یونان بختری تر واکمنی لاندې دغه سیمې وی چې هغه زموږ او ستاسو دغه د نن ورځې اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه بیا د ګنگا تر سیمو پورې بیا د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې دغه سیمې ټول د یونان بختری تر ولکې لاندې وي، یا د یونان بختری تر حکومت او د دغه دولت لاندې وي. د دې دولت ټول واکانو ټول مکمل فتوحات د میلاد څخه د مخه 115 کاله پورې دوام درلود. یعنی دغه دولت ټول واکان او د ټول واکانو واکمنی د میلاد څخه وړاندې 115 کاله مخکې پورې دغه د دوی واکمنی مکمله دوام درلود. راځو یوکراتید ته. یوکراتید د یونان بختری یو بل ټولواکی و چې هغه بیا په خپل امپراتوري کې یا په دغه خپل دولت کې داسې والیان په دنده ګماري یا داسې والیان په خپل امپراتوري کې انتخابوي یا ټاکي چې هغوی په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. د خپلواکو دولتونو لپاره داسې شرایط برابروي چې مثلا هغه په هند کې خپلواک دولتونه د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابروي. چې کله یوکراتید واکمن شو نو د دولت پرزیدل او د یونان بختری امپراتوري جوړېدل شروع شو. یعنې په همدغه دوره کې د یونان بختری امپراتوري جوړیږي. د یونان بختری دولت څه ډول مثلا د هغه د خطر سره مخ کیږي یا د پرزیدو سره مخ کیږي، دا دلته دوه موضوعات رامنځته کیږي په دې وخت کې. یو دا چې د یوې خوا د اشکانیانو حمله، یعنی د یوې خوا اشکانیان پر دوی باندې حمله کوي په دغه امپراتوري باندې، د دغه امپراتوري په لویدیځ کې پر دوی باندې حمله کوي، او په دغه وخت کې په همدې مهال کې د بلې خوا بیا د ننظم په دغه هیواد کې ستی قبایل د یونان بختری د خپلواکو دولتونو د پرزیدو لپاره زمینه برابروي. چې دغه دواړه دلایل د دې سبب کیږي چې یونان بختری د ماتې سره مخ سي یا د منځ تلو ته نږدې سي. چې همدغه دوه دلایل دي چې دغه د اشکانیانو حمله د ستی قبایل دننه په هیواد کې د دې زمینه برابروي چې دغه دولت له منځه ولاړ سي. یونان بختری دولت چې دی هغه تر میلاد 115 کاله په خوا خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته لیږي. موږ په زیاتره درسونو کې ویل چې بلخ یا بختی د یونان بختری دولت هغه مرکز و، چې بیا دغه د یونان بختری دولت کې یا د همدغه امپراتوري پر مهال 115 کاله مخکې دغه مرکز یا دوی خپل د امپراتوري د خپل واکمنی مرکز د بلخ څخه چیرې بیایي بګرام ته، یعنی بګرام ته لیږدول کیږي. خبره تر دغه ځای پورې رسیږي چې تر میلاد 70 کاله پخوا لومړی ساکان په سویلي برخه کې د افغانستان په سویل کې دوی واک ته رسیږي. هغه ځای واکمنی لاسته راوړي او سویل برخه د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې راځي، چې بیا د ستی قبایلو یوې بله څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت درلود هغه مهال دوی راځي بلخ نسی، او د یونان بختری دولتونه لړۍ یا سلسله راپرځوي او دغه د یونان بختری امپراتوري له منځه وړي. یوچیانو د افغانستان په لرغونی تاریخ کې دوی د کوشانیانو په نامه ډیر مشهور دي، او د کوشانیانو په نامه پیژندل کیږي. چې موږ او تاسو بیا دغه د یوچی قبیله د قبیله یو څنګه یا هم دغه د کوشان چې دوی د کوشانیانو په نامه مشهور دي، هم دغه کوشانیان به موږ او تاسو په راتلونکي درسونه کې وایو چې کله دوی یونان دولت له منځه وړي بلخ نیسي، نو په دې وخت کې کوشانیانو یو لوی امپراتوري رامنځته کوي. یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې موږ او تاسو بیا په راتلونکي درسونه کې وایو چې څه ډول حکومت هغه رامنځته کیږي او دوی بیا څه ډول امپراتوري لري. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د یونان بختری خپلواک دولتونه و، موږ دا ویل چې کله د سکندر هغه امپراتوري د یونانی قومندانانو ترمنځ بشل کیږي، نو یو برخه د سلواکدیانو په اختیار کې هم ورځي. چې هغوی بیا شام نیسي، د شام سره هغه کومې سیمې چې تړلې دي هغه نیسي. یو کس چې هغه د لومړي دیوتس په نامه یادیږي هغه د بختر والید ټاکي. چې کله دغه لومړي دیوتس بختر ته ځي، نو بختر او سغدیانی خپلواک دولتونه اعلانوي چې مکمل 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدي کال پورې لومړی دیوتیس واکمنی کوي. بیا د هغه څخه وروسته دویم دیوتیس واک ته رسیږي، او د بختر کنټرول د هغه په لاس کې ورځي. هغه بیا خپل دولت په بختر کې خپلواک اعلانوي، او د اشکانیانو سره دوی بیا د دوستی اړیکې ټینګوي. د دې دولت یو بل ټولواکي چې موږ ولوستي چې هغه یو ډېر ځواکمن ټولواکي دی وو، هغه د یوتودیوم په نامه یادېدی چې یوتودیوم د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامي سلواکدیانو حمله پر شا کوي، د هغو سره سوله کوي او د هندوکش سویلي برخې بل دي چې هغه هلته جګړه وکړي یا جنګ وکړي، بل جګړې څخه د هندي دولت له سلطې څخه ژغوري او په لویدیځ برخه کې د توستر سیمو پورې هغه مخته ځي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. په شمال کې کاشغرستان او سویل کې بلوچستان سیمې د افغانستان سره یو ځای کوي چې په دغه وخت کې یا په همدغه دوره کې بختر د زورو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. ورپسې مو د یونان بختر بل ټولواکي په اړه ولوست چې هغه جیومتریس و چې هغه بیا د سند او پنجاب پورې مختلفي، یعنی دغه سیمې نیسي شمالي هندوستان څخه د ګنګا تر څنډو پورې، همدارنګه د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیري پورې دی، تر هغه ځای پورې رسیږي، تر دغه ځایونو پورې دی خپله واکمني خپل دولت مخته وړي. د یونان دولت فتوحات چې وه هغه 150 کاله پورې مخکې تر میلاده پورې دوام درلود. د یونان بختري یو بل ټولواکي مو ویل چې هغه یوکرایتید وو، هغه په خپل امپراتوري کې داسې والیان انتخابوي چې هغه په هند کې د خپلواکو دولتونو دپاره شرایط برابروي. چې کله یوکرایتید واکمنیږي نو د یونان بختري امپراتوري چې د هغه جوړېدل شروع کیږي. دغه دولت یا دغه امپراتوري پرزیدل او لمنځه تلل دوه دلایل درلوده چې هغه مو ویل، یو د اشکانیانو حمله و په لویدیځه برخه کې او بل هم ستی دننه په هیواد کې ستی قبایل و، چې دغه د دې سبب کیږي چې دغه د یونان بختري دولت لمنځه ولاړ سي. یونان بختري دولت په 1500 کال مخکې تر میلاده خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. چې کله بګرام ته دوی خپل مرکز انتقالوي نو خبره تر دې ځای رسیږي چې لومړی سکان په افغانستان کې واک ته رسیږي. بیا د ستي قبایلو یوه څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت لري، هغوی بلخ نیسي، ځکه دوی خپل مرکز بګرام ته لیږدوي. بلخ دیر چې بلخ نیسی د بلخ شهر نیسی، چې بیا دغه د یونان بختري دولت په همدې ډول سره دغه دولت لمینځ ځي او کوشانیان یو بل کوشانیان همدغه یوچی کورنی چې یوچان چې دوی بیا یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي، چې دغه یوچان د افغانستان په تاریخ کې بیا د کوشانو په نامه ډېر شهرت لري چې موږ په راتلونکي درسونه کې وایو. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري، درو پښتنه ته د تل په څیر جوابونه وایست. اول دا چې یوتودیوم په اړه څه پوهیږي، دیمتریس څوک وو او د هغه د کړو وړو په اړه څه پوهیږي، یعنې د کوم کارونه وکړه، څه ډول کړه وړای و، او د یونان بختري امپراتوري پرسیدل څه ډول پیل شو، یعنې دا څه ډول شروع شو چې د افغانستان د یونان بختري دولت لمینځه ځي، د کوم ځای شروع شو، په څه ډول دغه دولت پرزیږي او لمینځه ځي یا له مات سره مخامخ کیږي. نو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم. شو وخت ولرئ، شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه ربان را په سپیشل نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیلې د چیرو غو جوړوسی او د صحت جامې بم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بور سره ملتیا وکي او زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو، تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي تر څو وروسته وکولای سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ او ستاسو تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په هکله وو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې
مثلا لومړی کوم د افغانستان کوم سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک په مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وو؟ د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپل اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ و. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه و چې یو څلوېشتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو له خوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو. او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دا هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی. او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي. او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 سپوږمیز کال یا 1925 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسي خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته، چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و، چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی، د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوه شاعر هم وو. او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د میانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاتسون وویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاتسونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاتسونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاتسونونو ملاتړ کاوه. چې د دغه پاتسونونو څخه مو یو پاتسون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاتسون وو چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو او دی په دغه پاتسون په جوزجان کې رامنځته شوی وو چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا شوی دی او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاتسون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد. او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول شوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلی دی. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنی کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک وو، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پښتو ځوابونه تاسو زده کی تر څو په لوست باندې وو پوهیږي. دا هم دغه درو سر پښتو ځوابونه زده کول تاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وو پوهیږي، ځکه دغه درې سر پښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې تاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کی. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، شی زده کی. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پښتنو